द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اردوونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د زیارت ورځ کال 2015 د اپریل د میاشتې 9 نیټه ده وخت شبه دی په پاکستان کې د ماخوستن 8 بجې په افغانستان کې شبه دی 9 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ورځې 11 بجې شبه دی د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې یو ساعته خبری خبرونه کې درته زو محمد اکرام
او زو نوشیروان کلندر
هر کله وایو اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او فوجي مشرانو سره په اسلام آباد کې لیدو کاته کړی پاکستان وای د یمن او سعودي شخړه د خبرو اترو د لارې حل کولو کوشش کوي
پاکستان په یمن کې د جګړې سر تر سر هواري غواړي او په دې لړ کې پاکستان د سعودي عرب ترکی ایران او عمان په شمول تنور اسلامی ہے بادل سرا پر اپتا کی دی
د لاهور های کورٹ د ممبئی تر هغه حملو کې تورن د کیو رحمان لکھوی د جیل نه خوشی کولو امر کړی دی د پنجاب حکومت تیر میاشت یو عدالت لخوا خوشی کولو امر ورستو لکھوی بیا نظر بند کړو
زکیو رحمان لکھوی سره د شپږو نورو تنانو ممبئی تر هغه بریدونو په تور په پاکستان کې نیول شوی وو او کال 2009 د تر هغه مخنیوي یو عدالت د نیول شوی و تنانو باندې پرده جرم لګولی وو
او د ایران روحانی مشر آیت الله خامنه‌ای ویلی تیرونه د ایران او نړۍ شپږو طاقتونو ترمنځ شوی ارزی تړون اخیری نه دی او نه پر عمل کول لازمی دی
ګران اردوونکو په دې یو ساته خبری خبرونه کې بعد تاسو د پاکستان د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې رپورټونه او مرکه اوري خو اول پام شي د مهم خبرونو تفصیل ته د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کړی دی پاکستانی میډیا وایي وزیر اعظم نواز شریف د جواد ظریف سره د ملاقات په وخت د سفارتکاري او مذاکراتو د لارې د یمن کړکېچ حل کولو لپاره غږ کړی دی د وزیر اعظم دفتر وایي د ایران خارجه وزیر نواز شریف ته تجویز ورکړی دی چې یمن کې د مخالفه ډلو ترمنځ ټسبندۍ کې مرسته وکړي جواد ظریف د پوځي مشر جنرال راحیل شریف سره هم د پنډي خار په جی ایچ کیو کې ملاقات کړی دی د ایران خارجه وزیر په داسې حال د پاکستان دوه ورځنی سفر کوي چې د پاکستان پارلمان په ګډه غونډه یمن کې د شیا هوتسی یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ کې عرب اتحاد کې شاملېدو په سر نن په څلورمه ورځ هم بحث کوي د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د بحث په اولنۍ ورځ پارلمان ته ویلو سعودي عربستان د پاکستان نه خواست کړي چې د هوسی یاغیانو پر ضد ورسره په جنگ کې شامل شي پاکستان وای د سعودي عربستان د سلامتیا او ملکی سرحداتو به هر قسم تحفظ کوي
د امریکا خارجه وزیر جان کیری ویلی واشنگتن په دې خبره ډیر اندېښمن دی چې ایران یمن کې د هوسی شیا قبایلو مرسته کوي دا خبره نو موړي د هغه خبرونو ورستو کړي چې پکې ویل شوی د ایران سمندري جنگي بیړه د یمن په اړه خلیج فارس په لور تللی ده د ایران د سمندري ځواکونو مشر اډمیرال حبیب الله سیاری خلیج عدن ته د جنگي بیړه ورتلو خبره تصدیق کړي خو وايي دغه ګامې د ایرانی تجارتي کشتو سمندري ډاکوانو نه بچ کولو په خاطر اوچت کړي دي او اخوا مطبوعات وايي د سعودي عرب د سرکاري خبري ايجنسي دا خبر خپور کړي چې سعودي عرب او پاکستاني فوجونو ترمنځ د ګډ فوجي مشکونو په وخت د سعودي عرب یو افسر وجل شوی او په دغه موقع درې نور فوجیان جوبل دي د سعودي عرب الباها نومې سیمه کې دغه فوجي مشکونه په داسې حال کې روان دي چې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تیر ورځ پارلمان ته ویلي چې سعودي عرب د یمن حوثي قبایلو په ضد پاکستان نمزګنی سمندري او هوایي فوجي مرستې غوښتي دي
د ایران روحانی مشر آیت الله علی خامنه‌ای وای د مغربي ملکونو سره د تهران اټمی پروګرام په سر ارزی تړون د نړیوال بندیزونو اوچتولو په بدل کې د ایران نیوکلیای پروګرام نه پشا کې دول لپاره د حتمی تړون ګارانټي نه ده نن په یو وینا کې آیت الله خامنه‌ای ویلي هغه تیر هفته د ایران او د نړۍ شپږ طاقتونو ترمنځ شوی ارزی تړون نمرسته کوي او نه مخالفت کوي او په دې خبره یې زور راوړي د غلبزنامه اخیری نه ده او نه پر عمل کول لازمی دي خو د ایران تر ټولو طاقتور مشر د اټمی پروګرام په سر د مذاکراتو مرسته وکړه او وی ویل هغه یو داسې تړون ته تیار دی چې پکې د ایران د وقار او عزت احترام وکړي شي د دې وړاندې هم نن د ایران صدر حسن روحانی ویلي ایران به اخیری تړون تر هغه نه تسلیموي تر څو چې دوی نه ټول اقتصادي بندیزونه لری کړی شي ویني
او د لاهور های کورټ هند ته په ممبئی بریدونو کې مطلوب ملزم زکیور رحمان لکوی خوشی کولو امر جاری کړی دی. د زکیور رحمان لکوی وکیل عدالت ته ویلي دی چې حکومت په څلورم ځل باندې د موکل نظر بند کړی او دغه ګام غیر قانوني دی. نور تفصیل یې د ډیو ریډیو خبریال اورنګزیب خان په دې رپورت کې وړاندې کړي.
زکیور رحمان لکوی چې د کلدم لشکرې طیبه مشر هم پاتې شوی دی، دوی لاهور های کورټ کې د خپل نظربندۍ خلاف یو خواست جمع کړی و چې بګی دا د رزق خپل کړی شوی و چې بیا کتنې یا ریویو بورډ حکم بغیر قانون د یو تن څلورم ځل د حراست یا نظربندۍ اجازت نه ورکوي. په دې لاهور های کورټ د زکیور رحمان لکوی حراست غیر قانوني ګرځولې دی او د دوی د رایې حکم یې جاری کړی دی. د دوی وکیل میډیا سره خبرو په وخت ویلي دي چې عدالت د حکم نه پس به نن ماښام پورې زکیور رحمان لکوی آزاد کړی شي. کال 2003 هند ممبئی ښار کې شوی د ترخګرې پیښو کې 168 ځایي او بر ملکی خلک وژل شوی وو او هند د پیښې تور په پاکستان کې موجود ځینې کلدم تنظیمونو باندې لګولې وو. دې نه پس پاکستان د جماعت الدعوه مشر حافظ سعید هم گرفتاره کړی وو، خو ثبوتونو نشوالی له وجې عدالتونو لخوا دا رها کړی شوی وو. زکیور رحمان لکوی باندې دا تور دی چې هند ممبئی ښار ترخګرې پلان دوی جوړ کړی وو. کال 2003 د امریکې خزانه محکمې د لشکری طیبه او زکیور رحمان لکوی اساسې هم منجمد کړی وې. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دا.
د امریکې سویلي کیرولاینا ریاست کې د یو سپین پوستکي پولیس افسر لخوا د یو تور پوستکي بې وسلې تن ویډیو جوړونکي او عیني شاهد وای په اوله کې د خپل موبایل فون نه دغه ویډیو لری کولو باندې غبر کړو. په دغه ویډیو کې خودل کیږي چې سپین پوستکي پولیس افسر مایکل سلیګر د ټرافیک اشاره خلاف ورزي وروسته د تختیدو په وخت 50 کلن والټر سکاټ اته ډزه د شاه اړخ نه په تمانچه اولی چې هم په هغه ځای مړ شي. د وایس آف امریکا رپورٹ دا استاد منګه همکار ما وشل لواندی کوي.
د دې پیښې عیني شاهد فیدن سنټانا د شروع په ورځ ان بی سی نیوز ټلویزیون چینل ته ویلي دي چې پولیس افسر مایکل سلیګر د خپل سټین ګن سره والټر سکاټ قابو کول وروسته صورتحال په خپل کنټرول کې اغستې وو. د شروع په ورځ په شمالي چارلستن کې د پیښې په ضد مظاهره شوې دي. که څه هم د موبایل فون په ذریعه جوړ شوې د دې پیښې ویډیو ښکاره کې دروستو پولیس افسر مایکل سلیګر د نوکرۍ نه وستې شو او ورباندې د قتل تور لګول شو. د پولیس افسر تور دی چې 50 کلن والټر سکاټ یې د تیر خالی په ورځ د ګاډي بریک بته ماتېدو له وجې درول وروستو اته ډزې وشتې دي. د والټر کورنۍ لپاره اوس هم د هغه د وژنې حقیقت قبلول ګران دي. د دوه ورور انتونی سکاټ وای،
زه یقین نشم کولای چې د ټرافیک قانون له وجې درولو په نتیجه کې قتل کېدې شي، زما په دې خبره یقین ناراضي.
د نارت چارلستن د پولیسو مشر اډي ډریګرز د یو خبری کانفرنس وروسته خبریالانو ته ویلي دي چې دا ویډیو یې قتل ده او ډیر غمجن دی او دوباره یې نه ده قتل. د شمالي چارلستن میئر کیت سمي ویلي دي چې د پولیسو محکمې چارواکو ته امر جاری کړی دی چې ټول پولیس چارواکي دي د دوی په وجود لګیدلې کیمرې استعمالول شروع کړي. والټر سکاټ چې د څلورو ماشومانو پلار وو د جنازې مراسم به یې د راتلونکي خالی پر سویلي کیرولاینا کې ترسره کیږي.
د امریکای دفاع وزیر ایشټن کارټر څوک چې د زیارت په ورځ نن سویلي کوریا ته رسیدلی دی وایي د پیانګ یانګ لخوا په عیني حال کې د میزایل ازموینه ښایي چې په کوریایي جزیره نما کې حالات څومره خطرناک دي. جاپان کې په یوکوټا هوایي ډګر سویلي کوریا ته د تلو وړاندې ایشټن کارټر خبریالانو ته وویل دی به خوشاله وو که شمالي کوریا د دغه میزایلي ازموینې هرکلی کړی وي. دواړو خواوو تېره اونۍ یو بل ته ځوابي میزایلي ازموینې کړي دي.
د امریکې باسټن ښار کې په کال 2013 کې د اوږدې منډې یا میراتان خونړۍ حمله کې د چیچنیا سره تعلق لرونکي زوخار سرنایوف مجرم ګرځول وروستو په جبري کې شامل کسان به څو ورځې پس فیصله کوي چې هغه ته د پانسۍ یا عمر قید سزا واوروي.
د بشري حقوقو ډلې امنیسټي انټرنیشنل وای دوی سره په نمرختی یوکرین کې د روس پلو او وسلوالو ډلو د لاسه د خلکو د وژنو په اړه نوي ثبوتونه په لاس راغلي دي. امنیسټي انټرنیشنل غږ کړی دی چې باید د یوکرین خلک کې د بشري حقوقو خلاف ورزو کلک تپوس وشي او به طرفه پلټنه هم وشي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی. په داسې حال چې په یمن کې د حوثی یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ کې عرب اتحاد هوایی عملیات کوي او سعودي عربستان دا هم وای د پاکستان نه په دغه جنگ کې د شاملې دو غوښتنه کړې ده. د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف د پاکستان په سفر دی. نوموړي نن د وزیر اعظم نواز شریف او د پاکستان پوځي مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقاتونه کړي دي. د یو شمیر مسلو ترڅنګ یو غټه مسله هغه په یمن کې روان جنگ هم دی. پاکستان که یو خواته یې سعودي عربستان یو نږدې ملګری هیواد دی، نو بل خواته یې یمن ګاونډي هیواد دی او دا وخت یې د یو جنجال سره مخ دی چې کوم خواته کوششونه وکړي آیا د سفارتکارۍ د لارې دغه مسله حل کړی شي او کنه. دا هم ورسره ګینی یو لار شته چې د سعودي عربستان سره په دغه جنگ کې شامل شي. یو رپورټ پی د اسلام آباد نه زمونږ خبریال الیاس خان راکوي.
وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې د یمن شخړه دی په سمدستي توګه د ډیپلوماسۍ او خبرو اترو د لارې حل کړی شي. وزیر اعظم دا خبره د پاکستان په دورزنی سفر راغلی د ایران خارجه وزیر جواد ظریف سره نن اسلام آباد کې یو ملاقات کې کړې ده. وزیر اعظم ایرانی خارجه وزیر د ترکی قیادت سره شوی خبرو اترو نه هم خبر کړو. دوی د پاکستان ایران دواړه خیزه اړیکو او د یمن په صورتحال او د افغانستان په اړه خپل خیالات شریک کړل. دواړه د یمن په والے سرا د مسلمان هیوادونو قیادت دلارې د خبرو اترو پلار د دې مسلې حل کېدو باندې اطمینان ښکارا کړو. د ایران خارجه وزیر وزیر اعظم نواز شریف سره د یمن د مسلې حل د پاره د ایرانی حکومت تجویزونو باندې هم خبرې اترې وکړې. رستو د ایران خارجه وزیر جواد ظریف د پوسټ سرلخر جنرال راحیل شریف سره هم لیدل قتل وکړ چې پکې پسیمای صورتحال مرکزی ختیس کې راپورته شوی صورتحال په پاک ایران سرحدي پوله خو تنظیم کولو دفاعي او امنیتی تعاون باندې خبر یتره اوشوی. دیوا ریډیو چې د یمن شخړه هوارولو کې د پاکستان او ایران رول په اړه او د پس منظر کې د اسلام آباد او تهران جلا ستراتیژیکی رول په اړه د پخوانی سفارتکار امیر عثمان نو پختل نو هغه وی او بل سوال په جواب کې چې پاکستان ته خپل پوسټ سعودي عرب ته لیږل پکار دي او کنا د امیر عثمان وینا وا بلخوا د پارلیمان ګډه غونډه کې نن ماخام په څلورمه ورځ هم د یمن په صورتحال به بحث کول شي. تر دې دمه شوي غونډه کې د بیلابیل سیاسي ګوندونو غړو لخوا یمن ته پوز نه لیږلو او دا مسله د خبرو اترو د لارې حل کولو تجاویز مخې ته راغلي دي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس آف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یئ. او د یمن معاملې په پاکستان کې په مختلفو اړخونو باندې باسونه راپارولې دي. په میډیا کې هم دغه باسونه روان دي او د پاکستان په پارلیمان دا وخت چې کومه مهمه غونډه رابلل شوې ده، هغه هم په دې اړه باندې چې آیا پاکستان په دې حالاتو کې سو کی د سعودي عرب څنګه چې د نواز شریف حکومت اعلان کړی دی چې مرسته به کوي، آیا پاکستان کوم مرستو کې نو دغه به بیا سو منفی او مثبت اغیزی وي. ځکه چې بلخوا ایران دی چې ایران پاک لبانه ویل کیږي چې د یمنی حوثی باغیانو چې کوم دي دغه مرسته کوي. پاکستان په دوه کې ګیر دی او د ایران خارجه وزیر جواد ظریف هم د پاکستان سفر کړی دی. د دې د پاکستان په مستقبل باندې په فیصلو باندې به څه اثر وي د دې تازه سفر؟ د ډیو ریډیو خبر همکار محمد اکرام سو شی به وړاندې په سیمه کې د ډیو ریډیو سړنکار اسماعیل خان سره په دې باندې خبرې اترې کړې وي، هغه تفصیل وړاندې کړي.
اپشن خو زما خیال دی چې دا اوس واضح کیږي. د درې ورځې چې کوم بحث شو پارلیمان کې، دغین دا واضح کیږي او سرتاج عزیز صاحب چې کوم د قانوني سلامت مشیر دی د وزیر اعظم هغه هم دا خبر د کړ چې پدې باندې یو نظر پدې باندې موافقه کیږي کنسنسس په جوړیږي چې یم د یمن پر شخړه کې پاکستان ځان ملوث نه کی نو دا یو خبر خو مخه تر دی البته پاکستان بغواړي چې سعودي سره خپل اړیکی هم خراب نه کی ځکه چې دا اوس داسې نازک مسله ده چې یو وخت ایران دی ایران گاونډي هوا دی بل وخت چې کم دی نو سعودي عرب دی پاکستان سره تعلقات هم دی بلدار چې پاکستان سره دی مالی کوم کوم کړو تاسو په یاد کې یو نیمار ډالر پاکستان ته ورکړو د خزانه لپاره نو یو مشکل پاکستان ته دی او دا خبره کیږي چې ډیر زیات دور شنه کیږي چې پاکستان خپل ځواکونه ولېږي او لکه د پخوا په شان ته په یمنی پولې باندې خپل ځواکونه کیږي صرف د لپاره چې د سعودي عرب زړه په کلاري چې کده یمن داړه د سعودي سلامتیا ته خطر پیښیږي نو پاکستان بیا کوي شي چې د دې دفاع کوي خو په دې شخړه کې پاکستان نه غواړي د مخ خلکو سره پورې د فوج داړه هم دا خبر مخې ته دا ښکاري چې د غي خاموشي د نظم غواړي چې د پارلمان په ذریعه دا خبر وشي چې پاکستان په دې شخړه کې فریق جوړ نشي د چا په پړه باندې ونډريږي
اسماعیل صاحب په دواړو صورتونو کې کچري پاکستان خپل پوز لګي سعودي عربستان خوشحالي نو د ایران اړخته سمره نقصان پاکستان ته کېد شي او کوچري پاکستان پوز نه لګي د حالات مطابق نو بیا د سعودي عرب لخوا د پاکستان نه سمره خفغان به ترات لشي
خفغان خو به تنه جوړيږي ځکه چې سعودي عرب پاکستان د مالی امداد ورکړ دی د نواز شریف سره تاسو خپت راځي ذاتی تعلقات چې کله نو شریف صاحب د پاکستان به دخل شو نو په سعودي کې التکه ملمو په شاهي محل کې پروتو سو کال نو یو خدا دغه دی او په دې وجه باندې هم پرشر دی د پرایم منسٹر نواز شریف وزیر اعظم شپه باندې د چې دې ذاتی اړیکو د پاره پاکستانی مفادات ته نقصان نه رسي زیان نه رسي خو مشکل اوس دغه دی چې په دې کې ایران یو غوډي هوا دوم دی خو بل دغه د چې د دې فرق پرقیز یو اړخ مشته دی چې د حوثی قبایلین زیات تر شګان دی ولته کې یمن کې چې کم قبایل دي د حکومت پر داغي په حق کې جنگي کې هغه زیات تر سنیان دي نو پاکستان داسې شخړې نه ډډه کوي چې هغه دغه رنګ مشکل دغه رنګ سم مشکلات پاکستان ته جوړ ځکه چې پاکستان کې هم د دې مسلې اثرات د وښ کې دي شي راځي کې دي شي د دې وجنه چې کوم دی پاکستان لګوند ډډه کوي نو زما خپل خیال دی چې کې دي شي پاکستان پل ځواکونه خو پلیش کی د دې د پاره ورکی واده ور سره کی چې د یمن په پوله باندې واجی خو دا د چې د یمن د پولی نه وړاندې بیا پاکستان سعودي عرب دا خبرو کی چې موږ د دې نه بر مخک بیا تلې نشو نو د دې وجنه به یو سعودیان هم کې دي چې خوشاله شو تغن شي کم کم مطمئنه بشي سره دې چې د سعودیانو دغه د پاکستان نه توقعات ډیر زیات دي هغه غواړي چې دې پاکستان دې سمبولیکلی وی خو د دې کوالیشن د دې ائتلاف دی او هیڅ جوړ شي د بحری فضائي او زميني درې واړو مدد
ډیر مننه اسماعیل صاحب زموږ سره د خبرو کولو
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو دا
ګرانوونکو تاسو وایي چې موږ غډیو ریډیو ته غوږی د امریکای خارجه وزیر جانکيري ویل دي چې د ایران لخوا چې د حوثی شیا قبایل سره په یمن کې کمی مرست کیږي په دې باندې واشنگتن ډیر اندېخمن دي وایي چې په ټولو هلو ځل باندې د ایران نظر دي دا بیان د هغه ورستو راغلی چې په یاني حال کې د امریکا او پینزو غټو طاقتونو د ایران سره ایټمی لوزنامه په سر باندې اتفاق هم راغلی دی لوزنامه شوی دغه بیا هم په دغه لوزنامه په اړه باندې مسلې موجود دي په خپل باندې د ایران روحاني مشر آیت الله خامنئی وایي چې 13 د ایران او نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ کوم ارزی تړون شوی دی دا اخیری تړون نه دی خدا هم وایي چې کم ارزی تړون شوی په دې باندې عمل کول هم څه ضروری خبره نه ده نور تفصیل د ډیو ریډیو همکار شعیب زاده په دې رپورٹ کې راکوي
د ایران ستر روحانی مشر آیت الله علی خامنائی په دې خبره زور ورکړی چې د ایران ایټمی پروګرام په سر د غربي هیوادونو سره روانو خبرو اترو چوکاټ د ضمانت نه ورکوي چې دغه لوزنامه به د نړیوالو بندیزونو د لرې کولو په سر د تهران ایټمی پروګرام په شا کې. د زیارت په ورځ ښاغلی خامنائی د یوې وینا په وخت ویلي تیره اونۍ تارزی لوزنامې نه مخالفت کوي او نه حمایت کوي، خو په دې خبره زور ورکړی چې دغه لوزنامه لا پورا لاگو شوی نه ده او نه هم سر ته رسیدلې ده. خو د ایران دغه تر ټولو مضبوط چارواکي د خبرو اترو د پروسې حمایت کړي او ویلي دي چې د هغې لوزنامې مرسته به کوي په کومه کې چې د ایران د مفاداتو خیال وساتلې شي. په خپلو خبرو کې ایرانی مشر په امریکا نیوکه کړي چې دغه لوزنامې وړاندې د ایران په اړه ځینې معلومات خپاره کړي. د هغه په وینا د دغه ګام مقصد بدنیتی ده. تر دې دمه تهران او واشنگتن د جوهري پروګرام په سر خبرو اترو په یو شمېر مهمو تفصیلاتو لا نه دی راضی. هم نن بیا د ایران صدر حسن روحانی د خپل وینا په محال ویلی چې تهران په تر هغه اخیری لوزنامه نه منی تر سوچ په ایران لګیدلی ټول بندیزونه اوچت نکړی شي. د ایران صدر په فارسی ژبه کې وایي چې موږ به تر هغه د لوزنامه نه لاسلیک کوو تر سوچ په ایران لګیدلی ټول بندیزونه نوی ختم کړی شوی. ښاغلی روحانی دغه خبرې په ایران کې د نیوکلیایي ټکنالوژۍ د قومي ورځ نمانځلو په مناسبت کړي دي. د ایران صدر په خپله وینا کې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ کې روانو هوایي بریدونو ودرولو غوښتنه هم کړې ده. په داسې حال چې یوه ورځ وړاندې داسې رپورټونه راغلي وو چې ایران د یمن سمندري سرحد ته خپل دوه سمندري جنگي جازونه لیږلي. ښاغلی حسن روحانی زیاته کړې ده په یمن کې دغه جنگي کمپاین په ځای په کار ده سیمه ییز هیوادونه د دغې لانجې ختمولو لپاره سیاسي لار راوباسي. ایران او غربي هیوادونه د جون میاشتې 13مه نیټه اخیری نیټه ټاکلې چې د ایران ایټمی پروګرام په سر لوزنامه کې موجود اختلافونه ختم کړي، خو د ایران ستر روحاني مشر بیا ویلي کچرې دغه نیټه نوره وغځېده نو نړۍ به ورسره ختم نه شي. تیر ورځ ناوخته بیا د امریکا خارجه چارو وزیر جان کیری د امریکایي ټي وي چینل پی بی ایس سره یوه مرکه کې ویلي د اخیری لوزنامې وړاندې به ایران نړۍ ته دا ښایي چې وړاندې په اوس کم کم نیوکلیایي اهداف ترسره کړي دي.
And the president is absolutely correct in
خغلی جان کیری ویلی چې دوی به دغه کار خامخا کوي کچره لوزنامه کیږي نو ایران به نړۍ ته د خای د امریکا حکومت او ګڼ نور ائتلافي هیوادونه غنی چې د ایران ایټمی پروګرام مقصد نیوکلیایي وسله جوړول دي. که څه هم ایران دغه تورونه ردی او دریز لري چې دغه پروګرام یې د ولسی مقصدونو لپاره دی.
ګران اوریدونکو تاسو وایسا په امریکا ډیو ریډیو ته غوږی او د بشري حقوقو د سارا نړیوالې هم په نړۍ کې کار کوي او په نړۍ کې چرته چرته د بشري حقوقو خلاف ورزي کیږي. کاغه د ماشومانو د تعلیم او د صحت یا د نورو حقوقو په اکل باندې کده خزوي دغه شانه کده انسانانو د نور ژوند اړخونو ته وي. خو انټرنیشنل کرایسیس ګروپ هم په هغه کې یو دی او نړیوالو مسلو لپاره کار کوونکي دغه ډله انټرنیشنل کرایسیس ګروپ په پاکستان کې د خزو په اړه باندې هم هغه یو رپورٹ تیار کړی دی. وایي چې د کال 2009 نه کال 2014 پورې د 2000 نه زیات د خزو د حقوقو سنگین خلاف ورزي شوی لري، په هغه باندې تشدد شوی لري. د 300 نه زیات داسې لري چې خاوندان خپل خزي وجلی دي. په دې اړه باندې یو رپورٹ د ډیو ریډیو خبريال ارشد مومن راکوي.
د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ رپورٹ لخوا په پاکستان کې د زنانو تشدد او روان کړکېچ پاړه یو تازه رپورٹ شایع شوه. رپورٹ کې په خصوصي توګه د جګړه ځپلي قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې زنانو ته ورپی خوستونځو باندې رڼا اچول شوه. دغه رپورٹ لیکي چې مذهبي سختريزي، قانونونو نشواله او سیاسي عمل کې د زنانو نشوالي دوی ډیرو مشکلاتو سره مخ کړي. او رپورٹ لیکي چې پاکستان کې تیر 15 کالو کې د زنانو تشدد پاړه د 1400 زیات مقدمه درج شوی چې پکې صرف 950 مقدماتو پیسلی او رول شوی او تیر یو کال کې 878 زنانه د غیرت په نوم وجل شوی. او خو حقوقو لپاره کارکونکي سبا اسماعیل وای که یو خوا قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا زنانه د مذهب او روایاتو په نوم د خپلو حقوقو نه محرومه ساتل شوی، نو بلخوا زنانه د کور دننه ذهنی او بدنی تشدد باندې هم غلی پاتې کیږي.
ما په خیال کې یو منی خبره خدای چې اکثر خود ته پته نه وي، هغوی دا چې کوم تشدد دی او کوم امتیازي سلوک دی، دا به یې خپل ذهنونو کې کښېنولی چې بس دا د دوی قسمت دی. نو یو خو دی پوجا دی چې پاتې کېږي، موږ که ښځه خبر وو کړي بیا غیرت په نوم یا خو هغوی وژني یا چې کوم دی نور په سوره کې ورکوي یا په دغسې نورو رسمونو په وجه چې کوم دی د هغې ژوند نور هم په آزاد کېږي. بله خو دا تشدد دی چې دایي قسمونه څه دي، او یو ښځه چې کوم دی نو کله هغه ځان لپاره خبره کوي
د خوندو کورنو می تنظیم غړي ګلالی وای چې قبایلی سیمو کې د خزو حقوقو په اړه هیڅ قسمه قوانین نشته او د دوی د قسمت ټولې پیسلې د سړو جرګې کوي. او خیبر پښتونخوا کې کسه ناسه قوانین شته، خو هلته په تاڼو کې پولیس اکثره د زنانو د خلی رپورټ نه درج کوي او کیسونه یې هم ډېر کم رپورټ کیږي.
دا یوازې پولیس تھانہ کې دی، نو دا دغه نه دی خزو هم دی، لکه موږ په ځکه دې باندې ډېر زیات کوشش کوو چې خزو هم تھانو کې کوم دا وومن پولیس دی نه، هغه چې کوم دا وی کومه کوټه ده کوم خبر څنګه چې کومه کوټه ده هغه مو ته پورې نه ده پورې شوی، لکه 1% یا دی 1% یا دی، خو هغه 1% هم نه ده لاو ته پورې پورې شوی. هغه خزو هغه خزو ته راشي وومن پولیس سټېشن ته راشي، نو هغه سره اختیارات دونه نشته پولیس سټېشن سره هغه ویل مقدم مثلا اف آی آر درج کی وغیرہ. او ال سریا داسې قسم خبرې راځي چې کانو کې خود سره چې کوم وومن پولیس افیسر دی، نو هغه ته هم بیا د پروټیکشن ضرورت دی نه، هغه ور هراسمنت ایٹ ورک پلیس والا خبره ده، خلاف قانون
شته. د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ رپورت کې ویلي شوی چې پاکستان کې یو کم 20% زنانه د کورنی تشدد ښکار کیږي، خو دغه کې بیا 25% زنانه خاموشه پاتې شي. او تیر کال 878 زنانه خودکشیانې کړي، 878 د غیرت په نوم وجل شوي، او په 222 باندې تیزاب اچول شوي، او 468 ښځې د سړو لخوا وجل شوي. ارشد مومن، وایس اپ امریکا، ڈیو ریڈیو، شبقدر.
د میرمنو غږ.
تعلیم حاصل کمای زما مقصد داري چې د انسانانو خدمت وکم.
ملاله یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې خزی او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډیری خزی په دغه ارمان مړی یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیرې لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
ګران اوریدونکو تاسو باید سفر امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. دا یو ساعت خبری خبرونه روانه ده، په دې نیم ساعت خبرونه کې به در سره هم ډیر مهم رپورټونه شریکو او اوریدلې مېروي. په پاکستان کې اسلامي بینکارۍ په اړه باندې مهم رپورټ دی. د دې ترڅنګ قبایلی سیمو استادانو احتجاجونه شروع کړي دي. ور سره د هند لخوا پاکستان ته وړاندیز شوی ری. پاکستان ته وایي چې د پولیو مرض کابو موندلو کې ور سره تکنیکی او نور مرستې کولی شي. هند هغه ملک دی چې چرته نه د پولیو مرض په مکمل توګه باندې ختم شوی ری. نور هم په دې اړه باندې رپورټونه اداریا او نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو. اورولې مې روي د یو ساته خبری خبرونه کې خبرونه وړاندې کوونکی زه نو شروان کلندر او ما سره همکار محمد اکرام دی، او تکنیکی اړخ ته موږ سره پروډوسر دی کلیم افضل او انجینیر دی ویکنر. نو د ډیو ریډیو د خبرونو ته تاسو وګی دی، نو وروسته به بیا بل ریډیو پروګرام هم وي. د ګران اردن کور سره اوسئ.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
در وایس آف امریکا ڈیور ریڈیو دے او سیو دل بیا تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
د ایران روحانی مشر آیت الله خامنه‌ای ویلي تیره اونۍ د ایران او نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ شوی عارضي تړون اخیری نه دی او نه پرې عمل کول لازمي دي.
پاکستان په یمن کې د جګړې سر تر سر هواري غواړي او په دې لړ کې پاکستان د سعودي عرب، ترکیه، ایران او عمان په شمول د نور اسلامي هیوادونو سره په رابطه کې دي.
د لاهور های کورټ د ممبئی ترګر حملو کې تورن زکی رحمان لکوی د جیل نه خوشی کولو امر کړی دی. د پنجاب حکومت تیر میاشتې یو عدالت لخوا خوشی کولو امر وروسته لکوی بیا نظر بند کړو.
زکی رحمان لکوی سره د شپږو نورو تنانو ممبئی ترخګر بریدونو په تور په پاکستان کې نیول شوی وو او کال 2009 د ترخګرۍ مخنیوي یو عدالت د نیول شوی و تنانو باندې فرد جرم لګولی وو.
او د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پوځي مشرانو سره په اسلام آباد کې لیدنه کاته کړي. پاکستان وای د یمن او سعودي شخړه د خبرو اترو د لارې حل کولو کوشش کوي.
اوس وخت شه د خبرونو تفصیل ته. د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کړی دی. پاکستانی میډیا وایي وزیر اعظم نواز شریف د ایران خارجه وزیر سره د ملاقات په وخت سفارتکاری او مذاکراتو د لارې د یمن کړکیچ حل کولو لپاره غږ کړی دی. جواد ظریف د پوځي مشر جنرال لاهل شریف سره هم د پینډي په جی ایچ کیو کې لیدلی دی. د ایران خارجه وزیر په داسې حال د پاکستان دوه ورځنی سفر کوي چې د پاکستان پارلمان په ګډه غونډه یمن کې د شیعه حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ کې عرب اتحاد کې شاملېدو په سر بحث کوي.
د امریکا خارجه وزیر جان کیری ویلي د واشنگتن په دې خبره ډېر اندېښمن دي چې ایران یمن کې د حوثي شیعه قبایلو مرسته کوي. دا خبرې نوموړي د هغه خبرونو وروسته کړي چې پکې ویل شوی د ایران سمندري جنگي بیړۍ د یمن په اړه خلیج فارس په لور تللې ده. د ایران د سمندري ځواکونو مشر اډمیرال حبیب الله سیاری خلیج عدن ته د جنگي بیړۍ ورتلو خبره تصدیق کړې ده. خو وايي دغه ګام د ایراني تجارتي کشتو سمندري ډاکوانو نه بچ کولو په خاطر اوچت کړي.
د ایران روحانی مشر آیت الله علی خامنائی وای د مغربی ملکونو سره د تهران ایټمی پروګرام په سر عارضی تړون د نړیوال بندیزونو او چتبلو په بدل کې د ایران نیوکلیای پروګرام نه په شا کې دوه لپاره د حتمی تړون ګارانټی نه ده. نن په یو وینا کې آیت الله خامنائی ویلي هغه تیر هفته د ایران او د نړۍ شپږ طاقتونو ترمنځ شبي عارضی تړون نمرسته کوي او نه مخالفت کوي.
د پاکستان لاهور های کورټ هند ته په ممبئی بریدونو کې مطلوب ملزم زکی الرحمن لکوی خوشی کولو امر جاری کړی دی. د زکی الرحمن لکوی وکیل عدالت ته ویلي دي چې حکومت په سلورم ځل باندې د موکل نظر بند کړی او دغه ګام غیر قانوني دی. د یادونې وړ ده چې زکی الرحمن لکوی هند ته په کال 2008 ممبئی بریدونو کې په کار دی. دغه پیښه کې د بهرنیو سیلانیانو په شمول یو سل شپږ شپېته تنان وژل شوي وو.
مطبوعات د سعودي عرب د سرکاري خبري ايجنسي لخوا وایي چې د سعودي عرب او پاکستاني پوځونو ترمنځ د ګډ پوځي مشکونو په وخت د سعودي عرب یو افسر وژل شوی او په دغه مخادرې نور پوځیان جوبل شوی دي. د سعودي عرب البهانمي سیمه کې دغه پوځي مشکونه په داسې حال کې روان دي چې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تیر ورځ پارلمان ته ویلي چې سعودي عرب د یمن حوثي یاغیانو پر ضد د پاکستان نازمکني سمندري او هوایي پوځي مرستې غوښتې دي.
د امریکای دفاع وزیر اشټن کارټر څوک چې د زیارت په ورځ نن سویلي کوریا ته رسیدلی دی وایي د پیانګ یانګ لخوا په عین حال کې د میزایل ازماینې ښایي چې په کوریایي جزیره نما کې حالات څومره خطرناک دي. جاپان کې په یو کوټا هوایي ډګر سویلي کوریا ته راتلو وړاندې اشټن کارټر خبریالانو ته وویل دی به خوشاله وو که شمالي کوریا هم د دغه میزایلي ازماینې هرکلی کړی وي.
د امریکای سویلي کیرولاینا ریاست کې د یو سپین پوستکي پولیس افسر لخوا د یو تور پوستکي بې وسلې تن ویډیو جوړونکي او عیني شاهد وای په اول کې د خپل موبایل فون نه دغه ویډیو لر کول باندې خبر کړو. په دغه ویډیو کې خودل کیږي چې سپین پوستکي پولیس افسر مایکل سلیګر د ټرافیک اشاره خلاف ورزي ورستو د تختیدو په وخت 50 کلن والټر سکاټ اته د زاد شاه اړخ نه په تمانچه اولی چې هم په هغه ځای مړشي.
د بشری حقوقو ډلې امنیسټي انټرنیشنل وایي دوی سره په مرختیز یوکرین کې د روس په لوا وسلوالو ډلو د لاسه د خلکو د وژنو په اړه نوي ثبوتونه په لاس راغلي. امنیسټي انټرنیشنل غږ کړی چې باید د یوکرین په جنگ کې د بشری حقوقو خلاف ورزو کلک تپوس او به تر په پلټنې وشي.
د وایس اف امریکا ډی وری ډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، اوس وخت شویر په دې یو ساته خبری خپرونه کې نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنه او د ډیو رادیو همکاران هڅه کوي چې هم ستاسو لپاره نړیوال مطبوعات وګوري، په هغه کې مهمه موضوع یو راواخلي او هغه هم تاسو سره شریک کړي. د ډیو رادیو همکار مختار خلیل نن نړیوالو مطبوعاتو ته اخبارونو ته کتنه کړې ده او څه موضوع تر اغست را یو رپورټ په تیار کړی او ردو ته ستاسو پام را ګرځو.
د یمن جنگ دا وخت په اسلامي نړۍ کې زخت ډیره ناقلاری را پیدا کړې ده او ډیر اسلامي ملکونه په ازمیخت کې اچولې دي. د سعودي عرب لخوا پاکستان نه د فوزی امداد په غوښتو د نړۍ ټول پام پاکستان ته را ګرځېدلی دی. هر کله چې پاکستان یو جمهوری هیواد دی، په دې سبب د یمن جنگ ته د وردانګلو په باب له قسم شخصي فیصله ناممکن ده. عمدغه وجه ده چې د یمن د اړیګړي په موضوع د پاکستان د پارلیمان غونډه رابللې شوې ده او د تیرو څلورو ورځو راسې پکې هم په دې معامله بحث روان دی. نن د امریکې په مشهور اخبار واشنگټن پوسټ کې د یمن د جنگ په حواله د پاکستان د کردار په حق له یو تفصیلي رپورټ چاپ شوی دی. د رپورټ سرخط دی چې پاکستان تر اوسه پورې یمن ته د خپل فوج د لیږلو فیصله لا نه ده کړې. د رپورټ په شروع کې لیکلې شوې دي چې د پاکستان په پارلیمان کې د یمن په لانجه د غور کولو لپاره راغونډو پارلیماني غړو ویلي دي چې د یمن د حوثي یاغیانو د مقابلې لپاره دی د پاکستان فوج یمن ته اون لیږلې شي. پاکستان په تیرو څلوېښتو کالو کې په مختلفو موقعو د سعودي عرب د امداد لپاره خپل فوجونه لیږلي دي، خو د سعودي عرب لخوا د فوجي امداد په تازه خواست د پاکستان ګڼو سیاسي پارټو یمن ته د پاکستان د فوج د لیږلو مخالفت کړی دی. دې نه معلومیږي چې پاکستان یو خو د جنګونو نه ستومانه شوی دی او بله ورسره دا ویره مل ده چې د یمن حالات په اسلامي نړۍ کې فرقیز تاوتریخوالی خورولی شي چې پاکستان هم پکې شامل دی. واشنگټن پوسټ خپل رپورټ کې زیاتوي چې په یمن کې د سعودي عرب د هوایي حملو په شروع کېدو معلومېده داسې چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به د سعودي حکومت د امداد لپاره د فوجونو لیږلو سینه وهي. اخبار لیکي چې سعودي عرب تل د پاکستان مالی امداد کړی دی او تیر کال یې د روپۍ د بې ارزښت ختمولو لپاره پاکستان له یو نیم ارب ډالر نقد ورکړی دی. دین علاوه د میاں نواز شریف سعودی شاهی کورنۍ سره ذاتی تعلقات هم شته دي او هم دغه وجه وا چې کله نواز شریف د کال 1990 په اخیری ورځو کې د جنرال مشرف د فوزی انقلاب په وجه د اقتدار نه لری کړی شو نو هم سعودي عرب ورله پناه ورکړی و. خو د فوزونو لیګلو په معاملې کې میاں نواز شریف هم په مزبزبه کې پروت دی. د پاکستان آئین د ملک په وسلبند فوزونو وزیر اعظم له مکمل اختیار ورکوي، خو میاں نواز شریف د یمن په معاملې کې د خپلو اختیاراتو د استعمالولو په دې لومبه د پارلیمان د مرستې حاصلولو فیصله کړې ده. واشنگټن پوسټ خپل رپورټ کې لیکي چې د پاکستان په پارلیمان کې د مختلفو سیاسي پارټو مختلفو غړو مختلف قسمه بیانونه ورکړي دي. د تحریک انصاف زنانه مشر شیرین مزاری د چهارشنبه په ورځ پارلیمان ته خپل تقریر کې ویلي دي چې په تیرو وختونو کې مونږ افغانستان کې د امریکې د پاره روسیانو سره خکر اړم کړی وو او په نیویارک کې د 11 سپتمبر د پیښو نه پس مو خپل ملک د امریکې فوج سی آی اے او بلیک واټر ته پرانستو او د طالبانو خلاف مو د امریکنو وسلو تیرولو د پاره خپل لارې امریکې ته پرانستي. نن چې مونږ څومره کړیږو دا زمونږ د همدغو عملونو سزا ده. واشنگټن پوسټ د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلي دي چې د ایران د خارجه چارو وزیر جواد ظریف هم د پاکستان دوره کړې ده. د اسلام آباد کې د پاکستان د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز سره د ملاقات نه پس ویلي دي چې په جنگ هیڅ یو مسله نه اواریږي، په یمن د بمباري بند کړی شي، د انساني خواخوږۍ د امداد دی اجتمندو له رسولو اجازت ورکړی شي او د امنناکه اواری د پاره دی خبرې اترې شروع کړی شي.
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. هند پاکستان ته یقین ورکړی دی چې د پولیو ختمون لپاره به ورسره پورا تکنیکی مرستې کوي. هند په وروستیو کې د پولیو نه یو صفا هیواد ګرځولی شوی دی. دغه مسله د سارک د صحت د وزیرانو د 15مې غونډې په موقع باندې مخې ته راغلې ده. د هند د صحت وزیر جے پی نڈا ولیدی پاکستان د پولیو په ختمون کې کوششونه کوي او دوی ورته پورا مرستو یقین ورکړل دي. رپورٹ په د اسلام آباد زمنګ خبريال پیر ولا چارا کوي.
د پاکستان حکومت د هند لخوا پاکستان کې د پولیو پرنس باندې قابو موندلو لپاره د تکنیکی مرستو د وړاندیز هرکلی کړی دی. تیر ورځ د پاکستان د صحت وفاقي وزیر سایرا افضل تارټ د هند دورې په موقع د دې هندي هم منصب پاکستان کې د پولیو رنس خاتمې لپاره د تکنیکی مرستو وړاندیز کړی و. هندي وزیر مطبوعاتو ته ویلي دي چې هند د خپلو تجرباتو په رڼا کې د پولیو خاتمې لپاره پاکستان او افغانستان سره هم په ګډو هلو ځلو ته تیار دی او د زیاته کړې وه که پاکستان او افغانستان وغواړي نو هند دوی چارواکو ته د پولیو خاتمې لپاره ټریننګ او نور ضروري سهولیات هم ورکولی شي. نوموړي په وینا هند د پاکستان او افغانستان حکومتونو سره د پولیو د خاتمې لپاره یو شریک تګلاره خپلولو ته هم تیار دی. سرګند دی وی چې د پاکستان روایتي حریف گاونډي هیواد هند چې د آبادی په لحاظ سره د نړۍ دویم لوی ملک د پولیو رنز په مکمل توګه خاتمه کړې ده او نړیوالې ورورولۍ هند د پولیو نه پاک ملک ګرځولې دی. بلخوا که پاکستان ته وکتل شي نو د پولیو رنز باندې قابو موندلو کې ناکامۍ سر دغه هیواد په ټوله نړۍ کې د بدنامۍ سره مخ دی او د صحت نړیوالې ادارې پاکستان هغه ملکونو کې شامل کړی دی د چا د وګړو لپاره چې د بهرني هیواد د سفر نه وړاندې د پولیو څاڅکي اغیستل لازم ګرځولي شوی دی او تیره میاشت ډبلیو ایچ او یا د صحت نړیوالې ادارې یو ځل بیا پاکستان باندې دغه بندیزونو په میاد کې د نورو درو میاشتو توصیه کړې ده. پاکستان کې د پولیو د مخنیوي کامی ادارې مرکزي رابطه کار ډاکټر رانا صفدر د هند لخوا پاکستان ته پولیو رنس خاتمې لپاره د مرستو وړاندیز هر کلی کوي. ډیوه ریډیو سره خبرو کې د اویل چې د پاکستان د صحت د وزیر د هند خپل ملک ته واپسې باندې به د هندي وړاندیز په حکومتي سطح جاج اخیستلی شي او په دې حق له بیا حکومت خپل حتمی جواب هند ته ورکوي. د کامی ادارې د غلوړپوري چارواکي نه مو چې کله وپوښتل چې هغه کوم وجوهات دي چې د یو نیم عرب آبادی ملک هند خو د پولیو په رنز باندې کابو موندلو خو پاکستان په دې معامله کې د ناکامۍ سره مخ دی نو د خپل جواب صدا سراکه
جو دنیا بھر میں جو پولیو کنٹرول کرنے کی یا ایریڈیکیشن کی جو اسٹریٹجیز ہیں وہ ایک ہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی مطلب اس کے اندر کوئی اور دوسری سائنس انوالو نہیں ہے. انڈیا جو ہے وہ اس کانٹیکس میں ہم سے لکی تھا کہ ان کے یہاں سیکیورٹی سچویشن اس طرح کی نہیں تھی, چیلنجز اس طرح کے نہیں تھے جس طرح کے ہمارے کنٹری کو درپیش ہیں.
دے وائی چٹول نڑے کی دا پولیو خاتمے ہم یو طریقہ دا چھ دا پنزو کالو یا دا دین کم عمر معشومانو تا دا پولیو دا مخنیوی ساز کی ورکول یقینی جوڑ شي. او د هند خوش قسمتی دا و چې هند د پاکستان په رنګ د امنیت بدو حالاتو سره مخ نو ځکه په دغه رنز باندې قابو موندل شو او د زیاته کړه چې د بد امرغ تیرو وختونو کې د سختدریزه عناصرو لخوا د پولیو په ضد منفی پراپیګنډې او د پولیو پر رضاکارانو باندې وخت په وخت حمله پاکستان کې د دغه رنز په خاتمه کې لوی خندان ثابت شوی دی. ډاکټر رانا صفدر په خبره د حکومتي اقداماتو په نتیجه کې روان کال د پولیو د کیسونو په شمیره کې د تیر کال په نسبت واضحه کمی راغلی دی او د دا هم وکړه چې قبایلي علاقو کې د فوزی عملیاتو په نتیجه کې بې کوره شوي ټولو کورنو ماشومانو ته څاڅکي ورکړی شوي دي چې په نتیجه کې یې په تیرو شپږو میاشتو کې د شمالي وزیرستان نه د پولیو یو کیس هم مخې ته نه دی راغلی. واضح دی وي چې د پولیو نه تر ټولو زیات اغیزمنه د پاکستان قبایلي علاقو کې روان کال د پولیو صرف شپږ کیسونه رپورټ شوي دي او د تیر کال لومبۍ درو میاشتو کې د قبایلي سیمو نه د پولیو د رپورټ شوي کیسونو شمېره سلوي خوا. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد.
تاسو د امریکا غږ دیوا رادیو اورئ.
وائس آف امریکا ډیو ریډیو دے زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنې غبان دی اوری. نن د پاکستان د بیلابیلو مذهبي عالمانو یو غونډه شوې ده چې پکې د یو انسان د بدن اعضا یا برخه بل انسان ته ورکولو سفارش شوې ده چې یو انسان بل انسان ته د خپل بدن ځینې برخې ورکول شي. خو په پاکستان کې د اسلامک آئیڈیالوجی شورا مشر مولانا محمد خان شیرانی په دې باندې پوښتنې راپورته کړې دي او ویلي مذهبي عالمانو له په دې باندې بحث کول پکار دي چې آیا د یو غیر مسلم تن د بدن برخه یو مسلمان ته لګېدې شي او کنه او یا د یو مسلمان د بدن برخه آیا کوم غیر مسلم ته لګی دی شي او کنه. نو مړي دا پښتنه داسې راپورته کړې ده چې کچاري یو غیر مسلمه بیا په بل دنیا کې دوزخ ته ځینو د هغه مسلمان د بدن بس کیږي. یو رپورټ پې د اسلام آباد نه زمنګا خبریال ارشد حسین راکوي.
پرون د کراچۍ په شیخ زید اسلامک سنټر کې په دې حق لشوې یو سیمینار کې د بیلابیل طبقه فکر عالمانو د انساني ازاو بل ته د ورکولو ماملا د شریعت پرانا کې سیړلې ده. که څه هم دغه سیمینار کې شریک دینی عالمانو د انساني ازاو پیونکاری او د یو مسلمان اندام غیر مسلمان ته لګول این د شریعت دننه عمل بلل دي، خو د اسلامي نظریاتي کونسل چیرمن مولانا شیرانی او دا ماملا هم مذهبي سکالرانو او محققین ته په دې اساس پرلې ده چې کچر یو مسلمان غیر مسلم ته خپل اندام ورکړي نو د قیامت پر ورځ به د غیر مسلم سره د حساب کتاب په وخت د دغه لګول شوی مسلمان اندام سره سم ماملا کولی شي. دغه سیمینار کې موجود عالم دین مفتی منیب الرحمن رائے لرله چې د یو مسلمان اندام یو غیر مسلم ته او دغه شان یو غیر مسلم اندام مسلمان ته لګیدلی شي، ولې چې د انسان بدن او اندامونه نجس نوي او اسلام هم د نورو د جون بچ کولو درس ورکوي. خاغلی زیولا یو دینی سکالر دی او د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل یونیورسيټي کې خپل فریضې تر سره کوي. په دې حق لا صدا سي رائے لري
به حیثیت د مسلمان او د شریعت طالب علم کامن سنس دا وای چې دا خبره کول چې یو مسلمان ارګن غیر مسلم ته لګې دی شي کنه لګې دی او انا په اخرت کې بده مسلې سهل روزي زما خیال چې موږ به شي دي به شي مسلمان موږ د خبر مکلف چې د اسلام اصول مطابق او د علما پر رهنمایي کې یو فیصله وکړو او د اخرت کې کوم خبرې دي هغه موږ الله پر دې سم چې علی کل شی قدیر دی. خو په دنیا کې موږ د ارګن ترانسپلانټیشن چې کوم مسله ده کوم چې علما دا خبره کوي او په دې باندې د اسلامي نظریاتي مخکې سفارشات موجود دي چې هغه دا چې یو سړی هغه دغه ژوند پته کې یو هغه د یو ارګن ضرورتي مثال په تور د کډني او بل صحتمند سړی د یو کډني سره ژوند تېرولی شي د یو ګردې سره ژوند تېرولی شي. نو که یو ګردې چاته چې د ضرورت د هغه ته ورکي نو دا یقیناً چې د اسلام د عمومي کوم اصول دي د ژوند د حفاظت په باره کې او د الله تعالی کوم د قرآن او سنت په دې باره کې کوم اصول دي نو یقیناً چې دا غیر سره دا یو مطابق خبره.
د پاکستان په پارلمان کې هم د مرګ نه پس د بشري آزاد بلتا د اتیا کولو او په دې حق له اولس کې د بیداری خورول لپاره د یو بل پیش کولو تابیا شوې ده. د قامی اسمبلی غړي کشور زهرا وړاندې ورځو کې ویلو چې هغه په خپل هم د مرګ نه پس د خپل آزاد د اتیا کولو فیصله کړې ده او غواړي چې په دې حق له قومي اسمبلی کې د قانون سازي لپاره هم یو بل پیش کړي. خو دغلته موجود د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلی غړي د دې بل مخالفت کوي او وایي چې بشري آزاد د خدای امانت وي او د مرګ نه پس د مړي آزاد د مړي سره په قبر کې خخول پکار دي. مذهبی عالمان دا رائے هم لري چې خیرات او صدقه ورکول د پیغمبر اسلام سنت دی او د یو بل انسان د جون بچ کولو لپاره د عزا وربخل تر ټولو لوی خیرات او صدقه ده. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو تاسو وایس امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې رپورټونه داری بلکې په نړۍ کې هم چې کنه اسلامي بینکاری په هغه کې د سرمایه کاری زیاته شوې ده، یعنی خلک پکې پیسې جمع کوي، اکاؤنټونه پکې پرانځي او په ملیونونو یا په اربونو روپۍ پکې لګیا دي جمع کوي. خلک دغه اسلامي بینکاری باندې اعتماد کوي خو چې کوم د مالیاتو یا د دغه مالیاتی ادارو کوم نړیوال اداره د آی ایم ایف نو هغه وایي چې باید اسلامي بینکاری سره تړلي چارواکي چې کوم دي هغه خپل معاملات د نړیوال بینکونو سره سم کی او یو واضح لار چې کوم دي خپل چې کوم کسٹمرز دي یا کوم سرمایه کار دي هغه ته ورکړي. د ډیو ریډیو خبریال ریاض حسین په دې سړنکارانو سره خبرې اترې کړې دي، یو رپورټ په تیار کړی او ریاض ته ستاسو پام را ګرځو.
د ریپورټونو مطابق په پاکستان کې د نړۍ د نورو هیوادونو په شان اسلامي هیوادونه هم د اسلامیک بینکینګ یو نظام شروع کړی دی، خو ماهرین وایي چې په دې سیستم کې ګڼ شمېر مشکلات را وړاندې کیږي او د اسلام په نوم د خلکو نه پیسې اخلي او خپل کاروبارونه ور باندې په وړاندې بیايي. نعیم خان مایر ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې په دغه اسلامي بینکونو کې هغه روایتي تور طریقې مخ په وړاندې دي کوم چې په دې ملک کې د سود د سیستم لاندې روان دي.
ډیر بینکونه هغوی صرف په نوم باندې خودا کوي، خو چې لږ شان دي دغه برانچ نه بره تاسو لاړ شي، زمونږ چې کم کیپیټل ته وایو چې کومه سرمایه ده هغه بیا هغلته خلط بلک شي، هغه انټرسټ بینک هم راواخلي او د کنوینشنل بینکس والا ډیر نور بینکونه چې هغوی کوم لومبنی نه سټارټ اخلي. نو هغوی د تاسو د دې خبرې زه به تایید وکړم چې کله هغوی د کراچی انټر بینک یا د بینکونو هغه کلب چې دي یا د سټیټ بینک چې دي، نو د هغوی هغه پالیسیز ریګارډنګ بینکس نو هغوی کې لږې غوندې مسالې
دا اقتصاد د نړیوال پندونو وینا ده چې اسلامي اقتصاد ګڼ شمېر چیلنجونو سره مخ دی او همدغه چیلنجونه په دې وجه باندې په نړیواله سطح باندې د روایتي بینکونو په وړاندې هم خنډان راولاړوي. د آی ایم ایف مطابق په نړۍ کې د اسلامي اقتصاد یا اسلامي بینکونو له طرفه یو مربوط نظام نه دی جوړ کړی شوی او هم د روایتي بینکونو په ذریعه دغه اقتصاد ته ترقی ورکړی شوې ده. د رپورټونو مطابق اسلامي اقتصاد په تیرو څلورو کالو کې مخ په ترقی روان دی او په موجوده وخت کې سرمایه تقریبا 2 کروڑ ډالر ته رسیدلې ده. د نړیوال اقتصاد د وینا مطابق د اسلامي اقتصاد ترقی مخ په وړاندې روانه ده، خو د هغې حصه د 2% نه اوس هم کمه ده، کوم چې په روایتي اقتصاد کې 1.5 کروڑ ډالر ته رسیدلې ده. نعیم خان مایار وایي چې اسلامي بینکونه یا د اسلامي اقتصاد ادارې د ملک دننه هغه روایتي پالیسۍ مخ په وړاندې بوزي کوم چې د سټیټ بینک له طرفه جوړې کړې شوې دي. دوی وایي چې که چېرې د اسلامي اقتصاد د فرضان له یو تګلاره ولټول شي نو امید څرګندې چې مخ په وړاندې لاړ شي، خو په بینکونو کې زیاتره د اسلامي اقتصاد په نوم سرمایه اخستی شي او ورباندې هغه پالیسۍ عملی کوي کوم چې د روایتي بینکونو یا د سودی نظام د پاره جوړې کړې شوې دي.
بل نسبې سره زمونږ په وطن کې د سټیټ بینک دغه یو کوشش دی، خو ډېر بینکونو اسلامیک بینکینګ شروع کړی دی، خو یو طرف ته دی لګیا دي کنوینشنل بینکینګ کوم چې انټرسټ بیس دی یا ربا بیس دی هغه بینکینګ چلی و سره ور سره هغه دا دعوه کوي چې مونږ د اسلامي بینکینګ په نوم باندې خپل کسٹمر مر لګیا دی ټریک کوي. نو دا د سټیټ بینک ذمہ واری ده، د هغې یو شریعه بورډ دی، د شریعه کاماتو کمپلاینس لپاره هغه بورډ سپیسیفیکلی جوړ شوی. که دا بینکونه سپریډ ورشو په ټول ملک کې ډېر برانچونه کولاو شو مونږ سره ډېر فنډ راغلل، نو بیا به مونږ په دې پوزیشن کې یو چې پروفیټ اینڈ لاس به زمونږ ټیکي زمونږ چې کم کسٹمر دی هغې به مونږ نه خوشحاله یو او مونږ به د خلکو اعتماد ومو ګټلی
شي. یاد دی چې اسلامیک بینکینګ د کال 1980 راهیسې په پاکستان کې دوام لري، خو د ماهرینو په وینا د مربوط نظام او تربیت یافته کارکونکو د نشوالی او متوازی نظام لکبله په دې اقتصاد کې ګڼ شمېر مشکلات را وړاندې کیږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
درن اوردونکو تاسو وایي صف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی او د قبایلی سیمو د بیا واپسې چې کوم منصوبه ده هغه هم اعلان شوی ده او په هغه کې تر اوسه پورې د شمالي وزیرستان چې کوم توقع کېده چې زیات خلک به لاړ شي په هغه کې وروستو رپورټونو چې ووت یو پورې کورنۍ واپس شوي دي. دغه شان د سویلي وزیرستان زیات خلک واپس شوي دي، خو په دغه معامله کې هم لا هغه شان تیزوالی نشته. خیبر جنسه کې چې کوم اکاخل سیمه را هغه ته هم خلق واپس شوی ری او الته سکولونه هم اکرام کولو شوی دي.
بالکل، نن په قبایلی سیمو کې استادانو احتجاجونه کړی دي. دغه احتجاجونو لوجه یو خاطه سکولونو کې د ماشومانو چې کوم شمیره به هغه هم د نشت برابر و او د دې سره سره د ماشومانو نوی داخلي هم شروع شوې دي چې په هغه باندې هم ډیر بد اغیز غورځېدلې دي. استادان غوښتنه کوي چې د دوی د ترقی وکړي شي. په دې باندې یو رپورت د سیمې زمنګ خبريال ابراهیم شنواری را کوي.
په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا په زیاتره برخو او قبایلي سیمو کې د نوي تعلیمي کال شروع کېدو سره په حکومتي سکولونو کې د نوو محصلینو داخلي هم پیل شوي، خو په اوړه قبایلي جنسیو او شپږو نیمو قبایلي علاقو کې د حکومتي سکولونو استادانو د خپلو ځینو غوښتنو نه ترسره کېدو په ضد پیل کړی شوي هړتال یا کاربندیز له وجې د نوو قبایلي محصلینو داخلي متاثره شوي. په قبایلی علاقو کې تر 2000 پورې د حکومتي سکولونو استادانو د مارچ په میاشت کې ګواښ ورکړی وو چې په اپریل کې شروع کېدونکي نوي تعلیمي کال سره سم فاټا سیکریټریټ د دوی اپګریډیشن یا نوي سکیل ته ترقی اعلان نکړه نو دوی په واړه تعلیمي ادارو کې د خودنی عمل نه لاس واخلي. او اوس چې حکومت د دوی دغه غوښتنو منلو کې ناکامه پاتې شوی نو د ګردې قبایلی سیمو په تعلیمي ادارو کې د خودنی او د نوو داخلو عمل په ټپه ودرېدلی. د خپل دغه کار بندیز په حق له د قبایلی سیمو د استادانو تنظیم یو غړي نصر شاه اپریدی دوه رادیو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا صوبه کې دوه نیم کال وړاندې دغه عمل شروع کېدو سره اوس په زرګونو قبایلی استادان د سینیاریټي یا د ډېر میاد وظیفه ورکوونکو استادانو د لیست نه هم بهر شول.
احتجاج ہو جی منگن بس خرون بانے مگر سزانوں سے ملا شو ہو یقیناً سومرا منگ پہ مشمان کا پکی ہو گا نہیں ہو مجبوری دا سے وہ سومرا شہی نے منگنا فاٹا سیکٹر وقت لگا منگ ٹول ہوتا معلومات پورا کرے درگی باوجود شہی نے کہی ہاں سیز بھی سزل مرا سکے او دا غری اپگریڈیشن مسئلہ ہو بیا محل سی بس سیٹل کی دا منگنا پہ اپگریڈیشن کے تقریباً 4500 کسانی سینئر کرے تو کدا شی منگ لرام کی نو مونږ هغه سنیر دی به جی د مونږ د 4500 نه شروع کی نو دا مونږ یو غټه تبعی وشو.
د نصر شاه اپریدی په وینا په قبایلی علاقو کې وظیفه ورکوونکو تقریبا 2000 نارینه او ښځینه استادانو کې لږ تر لږه 14000 استادان یا استادانې د اپګریډیشن په انتظار دي او تیر کال په جزوی توګه په دغه قانوني کار لاس هم پورې کړی شوی و خو ډیر زر بغیر د سوج خودلو دغه پروژه بیرته اوتړل شوه کوم چې قبایلی استادان ډیر مایوسه کړ او بلاخره په کاربندۍ شروع کولو مجبور شول. د قبایلی استادانو د دغه احتجاج په حق له چې کړه د قبایلی سیمو د تعلیم محکمې چارواکو سره رابطه اوکړای شو نو هغه ویل چې د 14000 استادانو اپګریډیشن یا هغه ویل په نوې سکل کې ترقی ورکولو سره به هغه ته اضافي فندونو ضرورت دي. د کومې د پاره چې هغه د سفران مرکزی وزارت نه غوښتنه کړي او چې کله هغه ته دغه فندونه ترلاسه شي نو بیا به د اپګریډیشن په عمل هم کار شروع کړی شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، خیبر ایجنسی.
او تاسو ته وړاندې کوو د واشنگتن اداریا.
د وستی افریقې د تیلو پښتمن هیواد گینی کې د حکومت لخوا د سیاستدانانو خلاف کاروایی جاری ده. تیره میاشت د حکومت دو مخالف مشران د ریپبلیکن ډیموکراتیک فورس پارټی ګیلرمو انګیما الا او هم د دې پارټی یو غړی لویس انزونډو ونیولی شول او په زور د مالابو جزیرې د صدر مقام نه د ملک دننه سیمې ته بوتلی شول. د گینی فوز د دوی په ګرځېدو را ګرځېدو بندیز لګولې دی او دوی په خپلو کورونو کې نظربند ساتلې دي. د دوی خلاف په سرکاري توګه هیڅ تورونه لګولې شوې نه دي. د تیرې میاشتې د دې گرفتارونو وړاندې په جنورۍ کې هم سیاسي کارکنان نیولې شوي او جیلونو ته استولې شوي دي. دوی د افریقانو ملکونو د فوټبال په مقابلو د حکومت لخوا په لکونو ډالرو د خرچ کولو خلاف احتجاجونه کول. په گینی کې د تیلو د بیشانه دولت باوجود د ملک او یا فیصدی خلق د ورځې د دو ډالرو نه په کم آمدن جون تیری او د سکلو د صفا اوبو په شمولی د جون بنیادی اسانه هم نصیب نه دی. په تازه ورځو کې د گینی په سرکاري میډیا د اولسی جمهوریت د پاره کارکونکو مخالفه ډلو باندې د بی بنیاد الزامونو لګول هم د فکرمندۍ خبره ده. امریکي د جمهوریت گینی حکومت ته په کلکه سره ویلی دی چې په مخالفو پارټو بندیزونه ختم کی او په دوی ویر ترهی تیرول بند کی ځکه چې د جمهوریت گینی د آئین د 14 نمبر شق تر مخه مخالفو ډلو ته د خپل خبرې په ازادۍ سره د کولو او خپلو کې د راغونډېدو حق اصل دی. د دې حقونو په باب لا جمهوریت گینی د بشري حقونو په نړیوالو لوزنامو هم دسخطونه کړي دي. مونږ د گینی حکومت ته دا هم وایو چې سیاسي پارټوله د اندراج کولو او په امناکو سیاسي سرگرمو کې د برخې اخیستو اجازت ورکړي ځکه چې په دې معاملو د کال 2014 په نومبر کې په قامی سطح شوو سیاسي خبرو اترو کې روغه راغلې وه.